درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې له دې شیبې پیل شي د سهار و بجې دي. موږ به په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه سپو د ماښام تر او بجو له تاسو سره یو. نن یکشنبه ده، د لمریز دیارلس سوه اووه نوي د جوزا وویشتمه او د میلادي 2013 د جون اوولسمه. نړیوالې ټولنې د افغانستان د ولسمشر له لوري د اوربند د اوږدېدو د اعلان هرکلی وکړ. د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل تر وړاندې کولو مخکې زه عصمت څاروان د دې ساعت د خبرونو اورېدو ته تاسو رابولم. لومړی د دې سات د خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر وایي د اوربند احترام په خاطر یې یو شمیر طالب بندیان خوشی کړي. د ننګرهار د پرونی حملې د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته ورسید. د وینزویلا په یوه نایټ کلب کې 10 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغان طالبانو په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند غزیدل د نړیوالو له هرکلی سره مخامخ شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون شنبه د ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه تصمیم د هرکلی ترڅنګ له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل د وړاندیز ملاتړ کړی دی. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په افغانستان کې د اوربند د تمدید هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت، د قاطع ملاتړ ماموریت، اروپایي ټولنې او نورو سازمانونو په یوه خوله له طالبانو سره د اوربند د تمدید هرکلی کړی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي اوربند ته د احترام په خاطر له زندانونو د وسلوالو طالبانو په لسګونو بندیان خوشی شول. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل دغه بندیان د کوچني اختر په لومړۍ ورځ خوشی شول. د افغانستان حکومت د روژې له وویشتمې د کوچني اختر تر پنځمې د اوربند اعلان کړی و، خو اوربند پرون تر نامعلومې مودې پورې اوږد کړ. وسلوالو طالبانو هم د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې په پرونۍ ځانوژونکي حملې کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 کسانو ته ورسید. د والي ویاند وایي حمله د غازی امان الله خان شارګوټي په هغه غونډه کې وشوه چې عامو خلکو او وسلوالو طالبانو پکې د اوربند خوشي لمانځله. عطاالله خوږیاني پرون تر پیښې وروسته رسنیو ته وویل
لنبات حوزوی روختون او د غنیخیلو مرکزی روختون ته لیکدبل شوی دی. زموږ سپارښتنه همدا ده روغتیا پالو ته چې د نورو ملکی وګړو یا د نورو ناروغانو په څنګ کې د افغان وسلوال طالبانو په دلمالنه کې لډیر ګړندې تو او د خڅخه کار وخلي.
د والی وایند هم درځوي چې په پیشه کې 45 کسان ته پیان شوی دی. عطاالله خوږیاني ونه ویل چې په مړو او ټپیانو کې څو تنه د وسلوالو طالبانو غړي دي. د اسلامي دولت یا داعش په نوم ډلې په خپل خبري ویبپاڼه اعماق کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه ماسپښین مهال له هندوستان څخه هیواد ته ستنیږي. د کرکټ ملي ټیم په هندوستان کې له بنګلاديش څخه د شلووره مسابقو لړۍ وګټله، خو د کوربه هیواد هندوستان په وړاندې ټیسټ لوبه وبایلله. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د وینزویلا د پلازمینې په یوه نایټ کلب کې 10 کسان په ټیل ماټیل کې مړه شوي دي. د وینزویلا د کورنیو چارو وزیر نستور ریفیرورل د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل پیش هغه وخت وشوه چې په کلب کې یوه تن د اوښکو بهونکو ګازو یو وسیله فعاله کړه. د راپور پر اساس د پیښې په وخت 1500 کسان په کلب کې دننه ول. د یوه قرباني خپلوان نیکسن ګویرا رویټرز خبري آژانس ته وویل
هیڅوک موږ ته ځواب نه راکوي، یوازې د قربانیانو د کورنۍ غړي او دوستان چې په درد کې راسره شریک دي موږ ته حال راکوي. ویل کېږي له 20 تر 22 پورې کسان وژل سوي، خو زه بیا هم یقیني نه یم.
د وینزویلا د کورنیو چارو وزیر وویل د دې پیښې په تړاو 9 کسان نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د هند په شمال ختیځ کې د هند په شمال ختیس امفال ښار کې سیلابونو څو کلی لاندې کړي دي. د کروندګرو حاصلات لمنځه تللي او سړکونه زیانمن شوي دي. یوه زیانمن شوي کس سویبا پرون شنبه رویټرز خبري آژانس ته وویل د سیمې اوسیدونکي اندېښمن دي.
تر اوسه مو له حکومت څخه کومه مرسته نه ده ترلاسه کړې. اندېښمن یو چې له سیلابونو څخه به څنګه وځو.
د امفال ځایي چارواکو د هند له پوځ او پولیسو غوښتنه کړې چې د خلکو مرستې ته ودانګي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن درې مسابقې کیږي. کاستاریکا له سربیا، جرمني له مکسیکو او برازیل له سویس سره مخامخ کیږي. پرون فرانسې 2-1 استرالیا ته ماته ورکړه. ارجنټاین او آیسلند 1-1 مساوي شول. ډنمارک 1-0 پیرو ته ماته ورکړه او کرویشیا له نایجیریا څخه 2-0 وګټله. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5 څپه اورئ. په دې خبری مجله کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي وړاندې اوري. امریکا، ناتو، ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اوربند د اوږدېدو ملاتړ وکړ. ولسمشر غني پرون د اوربند موده تمدید کړه.
د تمدید شوي اوربند جزئیات به ډېر ژر ملت سره شریک شي.
په اوروزګان کې د ازادي راډیو خبریال د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللی او د دغو سیمو له اوسیدونکو سره ژغېدلی.
ځیر شوی دی او خلک ټول ځیر شوي دي. باید چې سوله وسي. د
غوښتنو مو دغه ده چې بس په وطن کې سوله راسي، آرامي راسي.
په تیرو دوو ورځو کې یو شمېر طالبان د افغانستان بېلابېلو ښارونو ته تللي او له خلکو سره یې اختر مبارکي کړې.
موږ د ګردیز ښار ته راننوتلي یو. د الله اکبر د نارای تکبیر نارې دي.
په سمنګان کې د قانونو د لوټ حال درکو او د افغانستان مسئلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. ساعت 8:00 شوې. لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، ناټو تړون، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتو، د امریکا متحدو ایالاتونو، برېټانیا او ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو د ولسمشر غني د اوربند تمدید اعلان هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غني پرون وویل حکومت به د افغان طالبانو په وړاندې هغه اوربند چې د روژې له 28 د کوچني اختر تر 15 اعلان کړی و تر نامعلوم دی پوری تمدید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا د کوچني اختر په دریو ورځو کې اعلان شوی اوربند نن پای ته رسیږي. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په دې راپور کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند د تمدید اعلان د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته په ویلامه کې ویلي د اختر پر مهال د نافیسوي اوربند هرکلی کوي. پیلامه کې ویل سیوی موږ د افغان سرتیرو، پولیسو او د طالب جنگیالیو عکسونه لیدلی چې د یو بل تر څنګ د اختر لمنځه ته ولاړ و. که افغانان په ګډه لمونځ کولی سي، رهبران یې هم د خپلو اختلافاتو د حل لپاره په ګډه خبرې کولی سي. بلخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم په ویلامه کې د ولسمشر غني د اوربند غزولو د اعلان هرکلی کړی دی. شغلی جانسن ویلی د اوربند غزولو اعلان شي افغان حکومت د خپلو خلکو چې په شدت د سولې ملاتړ کوي غوښتنې ته غوږ نیسي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلي چې د اوربند غزولو اعلان طالبانو ته غټ چانس ورکوي چې ثابت کړي دوی داسې سولیز راتلونکی غواړي چې افغانان یې غوښتنه لري او مستحق یې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تاداميچي یاماموتو هم پرون په ویلامه کې د ولسمشر غني د تصمیم د هرکلی ترڅنګ ویلي دا فرصت باید له لاسه ورنه کړل سي. شغلی یاماموتو ویلي د افغانستان د حکومت لخوا د اوربند تمدید په افغانستان کې روانې لانجې ته د حل لار موندنې په هدف د خبرو پایل ته یو څرګند فرصت برابروي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاتم ملاتړ مموریت په ویلامه کې وویل د ولسمشر غني د اوربند اعلان ترڅنګ له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر غني د پیشنهاد ملاتړ کوي. اروپایی ټولنې هم ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا په اختر کې تاریخي اوربند په تیرې 10 کلنې شخړې کې افغانانو ته هغه مهلت ورکړ چې دوی ورته سخته اړتیا درلوده. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی په اعلامیه کې ویلي، اروپایي ټولنه له دواړو لوریو غوښتنه کوي چې خپلو تعهداتو ته درناوی وکړي، سره له دې چې د وسلولو طالبانو لخوا د اختر په 3 ورځو کې د اعلان سوي اوربند موده نن 1 شنبه پای ته رسیږي، خو د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اوربند موده تر نامعلومې مودې پورې وغځول سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل،
د کوچنی اختر له 4 ورځو څخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د اوربند د تمدید هدایت ورکو. د تمدید شوي اوربند جزئیات به ډېر ژر ملت سره شریک سي.
ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلولو طالبانو هم وغوښتل چې خپل اوربند تمدید کړي. وسلولو طالبانو تر اوسه رسما د افغان حکومت لخوا د اوربند غځولو د اعلان په اړه تبصره نه ده کړې.
د افغانستان په مختلفو شهرونو کې او همدغه راس په کلیو او ولسوالیو کې خلکو د اوربند اعلان په خاطر خوشحالي کړې دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په اوروزګان کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته تللی او د خلکو حالې پوښتلی. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکور ته نږدې دا سیمې له 2 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د دې سیمو خلک چې له جګړې ستړي او ستومانه شوي دي، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر اوربند خوښ دي او لشکیل خو او غواړي چې د دایمي سولې لپاره اقدامات وکړي. نور حل د شریف الله شرافت په دې راپور کې.
درنو اوریدونکو، دغه غږ د هغه وسلوالو طالبانو د موټر سایکلانو او موټرو دی کوم چې د افغان دولت په وړاندې وسله پورته کړې ده. ازادي راډیو ته د تر خپل واک لاندې سیمو کې د راپور جوړولو په موخه د ورتاګ اجازه ورکړې. دوی چې اوس هم په درنو وسلو سنبال دي او شمیر یې هم لسګونه تر رسیږي، زموږ د موټر شا او مخ ته روان دي او له موږ سره همکاري کوي څو لار راته وشي. موجود اوس د ترینکور شار اړوند د اډې نومې سیمې ته روانې چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د دغه وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې اوس له موږ سره روان دي. په سیمه کې نړېدلي کورونه او سوځېدلي باغونه د یو اوږدې جګړې کیسه کوي. درنو اوریدونکو، موږ اوس د اډې سیمې ته راورسېدو او په همدې سیمو کې مو له ملکي خلکو وپوښتل چې تاسو دلته خوشاله یاست، جګړه غواړي او که سوله؟ دوی ازادي راډیو ته داسې وویل،
تان زیر سوی دی، خلق تو زیر سوی دی، باید چی سول ویسی دا دوارو منز بانی سول ویسی از کرار سرکشین خلق بوشتن.
تانو مداغه دا چی باز پا وطن که سول راسی، آرامی راسی، یو بل نصر ویسی وربان چی سوی دی، مردون خوشحالی لکشر کالش برمشتی استوی.
د یادو سیمو خلکو د غراز د شونځي او نورو پرمختیایي کارو غوښتنه هم کول.
که تعلیم پیدا شي خو بیخي خوشحاله یي، که دمبه راته جوړ شي خو بیخي خوشحاله یي. او پر دغه حال باندې تر خود مریض مو تر یوه ځایه نه رسي.
نور خو موږ څه نه غواړو، دا شهر مونږ سره دغه دی که دغه یا نکي سره یا جغل یا ډمبر یا دغه څه. یعنې د تعلیم په حق له دې زمينه اوس خاص نه ده برابره. موږ دا غواړو چې د تعلیم په حق له زمينه برابره سولې ته ډېره هیله منې چې سوله راشي.
په دغه سیمو کې مو له وسلوالو طالبانو پښتل چې ولې د افغان دولت په ضد وسله پورته کړې.
مسلمانانو سره عزت کې د نور قران عزت کې نور په دغه داتو ساته خسته
چې ژوندۍ او د افغانستان په افغانستان کې درا اخر وي. دا ما
منم چې اولاد شبکه می سروان ده.
ټوپک دی خلاص کړي او کلمه دې د لا اله خلاص کړي. هدف دې څه دی؟
غواړو چې دا کلمه قائم شي په افغانستان.
تاسو د افغان دولت ترمنځ اوربند اعلان شوی دی، خوشاله
یم.
دا چې د خلکو تر ډیره د جګړې څخه کرکه کېده او د سولې غوښتنه یې کول. له دې سره ازادي راډیو د جګړې په لومړۍ کرښه کې د افغان سرتیرو احوال هم واخیستی. دغلته بیا افغان سرتیرو پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ.
زما نوم غازی الله دی، په دا ملي خیزش کې مردان د اوس اجرا کوو. اوس موږ د جګړې په لومړۍ کرښه یعنی کوټوالو پر منطقه کې د کمربند کیو، ټوله راسې سوله وکړي. دا اوربند چې اوس 3 ورځې اعلان شوی دی، دا خدای تل دایمی کې
ما ټول مخالف ټول ته پیغام دازي چې راځي سولې جو کې زکه چې د دې ټول جګړو قرباني ټول افغانان دي که طالب دی که پولیس ټول یو د افغان بچي
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو شاوخوا شپاړس کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سږ کال په لومړي ځل اوربند اعلان شو چې د ډېرو افغانانو هیلې سولې ته پیدا کړې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ، اړوند د اډې سیمه.
د همدې اوربند په لړ کې یو شمېر طالبان شهرونو ته تللي دي او له خلکو امنیتی ځواکونو سره د اختر مبارکۍ کړې دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې به له اجمل انده واورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
ګڼو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د کوچني اختر په مناسبت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر اعلان شوي اوربند لیکنې کړې دي. دوی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ګرځېدو، عوامو، خلکو او امنیتي ځواکونو سره د عکسونو پر اخیستو لیکنې کړې دي او په خپلو پاڼو کې د طالبانو، افغان حکومتي سرتیرو او عامو خلکو ځینې شریک تصویرونه هم خپاره کړي. سټارز اینڈ سټریپس خبرونه په دې اړه په یو رپورټ کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې د یوې څلور لارې عکس خپور کړی چې پکې طالبان، افغان سرتیری او عام خلک په ګډه د خوښۍ او یو بل سره د اختر د مبارکۍ په حال کې لیدل کیږي. خبرونه وایي دا هغه لسګونه وسلوال طالبان دي چې د اوربند څخه په ګټې د لوګر په مرکز پولی عالم کې ډاډه ګرځي او له خلکو او افغان ځواکونو سره د اختر مبارکۍ کوي. خبرونه په ځینو نورو ولایتونو کې هم د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته د اوربند په نتیجه کې د طالب وسلوالو د ورتګ او هلته له امنیتي سرتیرو او عوامو خلکو سره د اختر د مبارکیو یادونه کوي. د سټارز اینڈ سټرایپس خبرونه د دې لیکنې لیکوال وایي په ځینو ځایونو کې طالبانو او حکومتي ځواکونو په شریکه د الله اکبر نارې وهلې او په افغانستان کې د بهرنۍ مداخلې پر ضد شعارونه ورکول. خبرونه وایي د جمعې په ماښام د نظامي قمندانانو سره په ویډیوي خبرو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل حکومت هیله لري چې سوله به ټینګه شي، خو دوی دې بیدار اوسي او ناوړه وضعیت ته دې هم چمتو اوسي. خبرونه وایي ګڼو افغانانو له دواړو خواوو غوښتي چې اوربندي وقسوي. ل کانادا خبریدونکو ډیجیټل ژورنال خبرونه په همدې موضوعي ولیکنه کړې ده. د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د اختر د مبارکیو یادونه کړې. خبرونه وایي د افغانستان د تر ټولو لوی وسلوالې ډلې یعنی طالبانو یو شمېر غړي چې وسلې ورسره وي د بټیکوټ په جنگ زپلې ولسوالۍ کې د موټرو او موټر سایکلو په یو کاروان کې چې د طالبانو او افغانستان بیرغونه یې رپول روان. د خبرونه وایي د کاروان ته په لاره کې د افغان امنیتي ځواکونو د امنیتي پوسټو سرتیرو هرکلی وایي، د اختر مبارکي ورسره کولې او عکسونه یې ورسره اخیستل. لیکوال وایي یوازې څو ورځې مخکې دا تصور ډېر ګران و چې پکې د دوه داسې لوري چې د یو بل مرګ ته ناست وي غاړه په غاړه د اختر مبارکۍ او روغ باور وکړي. د خبرونې د یو لویدیځ ډیپلوماټ له قوله ویلي طالبان غواړي له دې فرصت څخه په خلکو کې د خپل شهرت د خودل لپاره ګټه پورته کړي. د ډیپلوماټ زیاته کړي دا بد څه نه دي، خو که چیرې دوی وکولای شي چې د جګړې پر ځای د خبرو کولو ګټې درکړی شي.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردې شاریانو او د امنیتي ځواکونو سرتیرو او افسرانو د کوچني اختر په دوهمه ورځ ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته چې د شار له څنډو او نږدې ولسوالیو څخه په موټرو او موټر سایکلونو سپاره ورغلي وو تود هرکلی ووایي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال اصیل ځازی وایي طالبان شار ته پر سپکو وسلو سنبال راغلي وو. له بلې خوا د ګردیز محبس محبوسین د دولت او وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې د دې موقت توربند موده و غزوی او پخپلو کې د تلپات سول لپاره خبري وکړي. نور حل پکتیا څخه د ازري رادیو د خبريال اصیل زازي په دې راپور کې
مونږ مجاهدین په قربان باندې وفادار یو، مونږ د ګردیز ښار ته رانه وتلی یو. دی الله اکبر، دی نارای تکبیر نارې دي. مونږه امارت اسلامي امن غواړو، صلح غواړو.
دا د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر غږ و چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار په مرکزي چوک کې د ګڼو ښاریانو په منځ کې له ازادي راډیو سره په لوړ غږ شریک کړ. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار ښاریانو او امنیتي ځواکونو افسرانو او سرتیرو د کوچني اختر په دوهمه ورځ د غبرګولي په شپږویشتمه نیټه ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته چې د ښار له څنډو او نږدې ولسوالیو څخه په موټرونو او موټرسایکلو سپاره راغلي وو تود هرکلی ووایه. وسلوال طالبان چې د ګردیز اړوند سیمو او ګردیز ته له نږدې ولسوالیو څخه راتلل خپل سپکې وسلې هم له ځان سره درلودې. دوی د ګردیز ښار په واټونو کې له خلکو او د ملي امنیتي ځواکونو سره تر غاړې وتل او یو بل ته د اختر مبارکیانې ویلې. دوی د ګردیز ښار په وټونو کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځای ځای درېدل، د سولې په پلوي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون پر خلاف یې شعارونه ورکول. گردیز ښار ته د وسلوالو طالبانو د راتلو لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو، ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت لخوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. بلخوا د گردیز محبس محبوسین د ازادي راډیو سره په خبرو کې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوی لنډمهاله اوربند وستایه. لاره جمهور او د وسلوالو طالبانو له مشرتابه څخه یې وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره له یو بل سره خبرې وکړي.
محبس کے محبوسیا میں عہدے دے رئیس صاحب جمہور نہ احترامانہ تقاضا کرم چدا پرساچ د مخبوڑان دی بوزی اور بولا کنا دغه کې خیر دی دولت هم دی خیر دی د طالبان ورونو هم دی بدون رسول نه مونږ کولا کنا چې یادو ژوند کې مونږ جواب کو خو یاندې کوندې کیږي میاندې کوندې کیږي نو دا غوته د منلو ورشه نه دی منلو ورشه متفقات تو فقط صلح دی بس
ز قری صف صفات الله د خاص ولایت او باندې هم پکتیا مو بس کې نمک پدے بند ڈیر خواہ چی وغ جگ اور بند پدے کے حکومت اور طالبان دیو بل سر خبر ہو کہ زکات چې کله جنگ روان وي د جنگ په حالات کې د یو بل سره څوک خبره نشي کولای چې کله د اوربند په حالات کې کیږي.
په دې موده کې د پکتیا ولایت په هیڅ یو سیمه کې له اوربند څخه د سرغړونې ریپورتونه نه دی ورکړل شوی. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په سمنګان ولایت کې د ولایتي شورا غړي او عام خلک په دې اندېښنه شي چې کانونه په غیر فني ډول استخراجیږي. د سمنګان ولایت اوسیدونکي وایي د دې مسئلې له کبله هر کال ګڼ شمېر معدن کیندونکي د کانونو د غیر فني استخراج په محل وشل کیږي. د دې موضوع په اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور واوري.
په سمنګان ولایت کې د ناقانون وسلوالو لخوا په خودسره توګه د لرغونو سیمو کیندل او د پخوانیو آثارو قاچاق د ولایتي شورا غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجي راس محمد وایي چې محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو آثارو پر اخیستلو او قاچاق کې او د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. ښاغلی راز محمد وویل دولت تر دمه نه دی توانېدلی چې د لرغونو سیمو د خودسره کیندنو مخه ونیسي او هم یې هغه کسان نه دي نیولي چې د لرغونو آثارو په قاچاق کې لاس لري. ښاغلی راز محمد د لرغونو سیمو د کیندنو او عتیقه آثارو د قاچاق په اړه وویل:
اگر چه آثار باستانی در ولایت سمنگان بسیار زیاد است، ولی این دولت در هیچ منطقهش، در هیچ نقاطش از آثار باستانی حفاظت به صورت نمیتونه، به صورت نمیکنه. اون تا آثار باستانی در هر جایی که است خب دچار مشکل هست، به دستور یک تعداد مردم های قرار میگیره، خلاصه اونا غیر قانونی آثار باستانی اخراج میکنن.
در سمنگان ولایت یو شمیر اوسیدون که هم وای چه ناقانون وسلوال او محلی زورواکی د لرغونو سیمو په کیندنو کې لاس لري او دوی له حکومت څخه غواړي تر څو د یادو سیمو د ساتنې او د عتیقه آثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر د لرغونو سیمو د ساتنې یوه ځانګړې قطعه رامنځته کړي. رومان درویش او نبیلا جعفری د سمنګان ولایت دوه تن اوسیدونکي دي. دوی پاړه وای:
د ولایت سمنګان دولت به خاطر حفظ آثار و ساعت باستانی باید قطعه خاص را ایجاد کنه تا باشه از آثار و ساعت باستانی محافظت شوه و به شکل خودسر قاچاق نشه.
به خاطر محافظت ساحات باستانی در ولایت سمنگان دولت باید توجه داشته باشد و به خاطر حفاظت از این قطعه محافظتی را ایجاد کند.
د سمنگان د اطلاعات و کلتور ریاست مشر هم د ولایت که د ناقانون و استوالو لخوا د باستانی سیمو د کیندنو له امله شکایت کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په روسیه کې د 2013 د فوټبال نړیوال جام سیالۍ روانې دي، پرون په مسکو کې وی پیښې څو کسان ټپیان کړل. ویل شوي چې په ټپیانو کې د مکسیکو د ټیم مینوال هم شامل دي. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح اوروي.
د روسي پولیس وای ګڼ کسان هغه وخت چپیان سول چې د ټیکسی موټر یو چلوونکی د مسکو په مرکزی برخه کې پر خپل موټر کنټرول بایلوت او موټر یې د خلکو پر ډلې ور برابر سو. پیشه پرون شنبه ستر میدان ته نږدې وسوه چې د مسکو د سیلانیانو د جلب اصلي مرکز ګڼل کیږي. په چپیانو کې د مکسیکو د ټیم مینوال هم شامل دي. د روسیې دولتي اژانس تاس د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی، تر پیښې وروسته اووه کسان چې دوه مکسیکویان، دوه روسان او یو اوکراینی پکې شامل دي روغتون ته لېږدول سوي، خو د مسکو صحي چارواکو د ټپیانو شمیر اته تنه ښوولی دی. د روسیې پولیس وایي د ټیکسي چلوونکی چې 28 کلن دی او د قرغیزستان لایسنس ورسره و نیول سوی او د دې پیښې په اړه تحقیقات ورڅخه روان دي. د ټرافیکو چارواکو د چلوونکي په حواله خبر ورکړی چې ویلی دي دا تصادفي پیښه وه. په مسکو کې د قرغیزستان سفارت د ازادي راډیو قرغیزي څنګ ته ویلي چې دا موضوع تعقیبوي. پرون دا پیښه په داسې حال کې وسوه چې په روسیه کې د 2018 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د سیالیو دریم پړاو روان و. دغه مسابقې د پلازمینې مسکو تر څنګ د روسیې په لسو ښارونو کې کیږي. په لومړۍ مسابقه کې روسیې سعودي عربستان ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د دغه مسابقو پایلوبه یا فاینل به د جولای میاشتې پر 15 وسی. په دغو 3 مسابقو کې 2 ټیمونه برخه لري چې جرمني هم پکې شامل ده. جرمني د 2014 میلادي کال د سیالیو اتلولي ګټلې وه.
دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. د افغان طالبانو په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند تمدید اعلان د نړیوالو له هرکلی سره مخامخ شو. د افغانستان ولسمشر وایي اوربند ته د احترام په خاطر له زندانونو د وسلوالو طالبانو په لسګونو بندیان خوشې شول. د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې په پروني ځانوژونکي حملې کې د وژل شویو کسانو شمېر 15 کسانو ته ورسېد. د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه ماسپښین مهال د هندوستان څخه هیواد ته ستنی شي. د وینزویلا د پلازمینې په یو نایټ کلب کې 12 کسان په ټیل ماټیل کې مړه شوي دي او د هند په شمال ختیځ امفال ښار کې سیلابونو څو کلي لاندې کړي دي.
د ژوند رنگونه
زکه وردګی ما تر مستری تر کچه می ذکر کړی په مندي سي رشته کې ما دوه رقم کار کړی دی، یو سوداګری کې او بل اجتماعي کارونه می کړی دی. په اجتماعي کارونه کې یو ټولنه مخې ته وړم، یو انجمن مخې ته وړم.
دا ټولنه په کومو برخو کې فعالیت کوي؟
افغان سمون ټولنه اجتماعي کارونه هم کې او سیاسي کارونه هم کې. څنګه چې پولیس ځوانانو ته کار کو، هغه ځوانان چې لوړ زده کړو ته لپاره لاسرسي نه لري او غواړي چې د افغانستان نه بهر تلر شي یا په خپل هېواد افغانستان منځ کې بعضي بورسونه ورته برابرو، بعضي د سوله لپاره د سولې د راوستلو لپاره به کنفرانسونه متدایر کړي دي. درغو تر څنګ سمو د خزینه او پیورتیا لپاره کې چې ترقه مو کړلې شو خزي پیوري کو په غو برخه کې هم کار کوم.
تاسو ویل چې ځوانان لګي بهرنۍ هیوادونو تر سو حل تلوړي زده کړي وکي، دا کوم هیوادونه پکې شامل دي؟ تاسو ورسره کوم موافقه یا هوکړه لیک لري؟ څنګه
د موږ ټولنه صرف موږ ځوانانو ته د امتحان دی ورکولو چې وکړلې شي د هند بورسو ته یا د بنگلاديش بورسو ته یا د مصر لپاره د امتحان زمينه برابروي چې ځوانان وکړل شي په دوه سفارتو ته لاړ شي او خپل امتحان ورکي او پس دغونه چې دی په امتحان کې کامیاب شي او بورسو ته دی انتخابيږي او بورسو ته ځي.
مېرمن وردګ تاسو یو انجنیر هم یې په افغانستان کې د خزینه لپاره انجنیری ډیره کمه ټاکل کیږي چې دوی په دې برخه کې زده کړي وکړي. څومره زمينه مو هغه انجن ته برابر کړی چې انجنیری سره مینه لري؟
زه په خپل شخصا وړم چې وحاول ګوسیږم فعلاً واس پورز د انجینری برخه کې انجینری زیاتیږي. زه تقریبا یو 15 کال تمخم د پانتون ته هم تللی وم، په تخنیک ته هم تللی وم او الته مې ولیدل چې جونې بيخي کمی وي. په هر سنف کې یو نفر یا دوه نفر وو. نو هر کال چې زه تللم په سنفو کې انجینری زیاتی شي. د مو ماحول مطلق برابر دونه نه دی چې انجینری وکړلای شي چې ساحوي انجینران وو سي.
د سیو جالب خاطره مو شته چې تر اوسه د کوم انجینر انجلی سره مخ شوی او هغه د سیو کار کړی چې تاسو د لپاره تر اوسه په یاد دی او تلم هغه پسترګو کې
په ساحه کې نه چون ساحه ته خپل تللې وخت چې ما ساختمانی کارونه دلودل په خپل پروژو باندې ګرځیدل او په ډیزاین کې او د ما سره یو مهندس کار کړل او ډیزاین کې او په استیمیشن کې یعنی په پراور کې ډیر فوق العاده ما یو غوټه پروژه مې دلودل او یو درې څلور نفر انجینر صاحبان هم وو او دا هم وو. نو ما درې څلور سره د پروژه ورکم او چې تاسو براورت کړئ هغه کار چې دی په یو هفته کې وو دوه انجینر کې ما ته پیوړس کې وکړل او د دې دینه بهتره کار کړه او ډیر صفه کار کړه او ډیر خبر اور دی کړه دا مته جالب
یو لاند پیغام دی غواړو چې اوریزون کو ته ولرو
د مالاند پیغام بدوی چې انچونه خپل همت باید د لاس ورنه کی همیشه پر مختګ لپاره دی هلی ځلی
د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شي د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. په بل خبرونه کې به په 2 بجو کې له تاسو سره هم اوس بل خبري مجله واوري چې جاوید نعیمی وړاندې